د ماشام شپږ بجې شپې د ازادي راډیو ماشمنې خبري مجله زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې په برلین کې د ولسمشر کرزي څرګندونې خبرو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د جرمني د سریاسمې خبري د دغې نیم ساعت خبرونې د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. سلطان محمد سرور د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم نن په برلین کې جمهور رئیس حامد کرزي سره ګډ خبری کانفرنس ته وویل چې له افغانستانه د جرمني عسکرو د استلو د نیټې ټاکل به یو اشتباه وي. برتانیا وایي د لندن د کانفرنس د بریالیتوب لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزي وینا خورا زیات اهمیت لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د پخوانیو پنځو لوړ رتبه چارواکو نومونه له تور لسته لرې کړي دي. ریپورټونه وایي روسیې وړاندیز کړی چې د لویدیځو هیوادونو د مالي کومک په وسیله د افغانستان په آبادۍ کې مرسته کولی شي. د نړۍ د لویو هیوادونو استازي نن په لندن کې غونډه کوي چې په یمن کې د القاعده تروریستي شبکې په وړاندې د مبارزې د پیاوړي کېدو لارې چارې وڅېړي. او د کارګرانو نړیوال سازمان وایي بیکاري په نړۍ کې زښته زیاته شوې ده. د خبرونو تفصیل. د جرمني صدر اعظم وایي له افغانستانه د جرمني عسکرو د وتلو لپاره نیټه ټاکل به ځکه اشتباه وي چې دغسې یو اقدام کېدای شي وسلوال طالبان تشویق کړي. انګلا مرکل دا خبره نن په برلین کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره په ګډې خبري غونډې کې وکړه. د جرمني صدر اعظم پرون اعلان وکړ چې دغه هیواد د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره افغانستان ته 1500 نور عسکر استوي. جرمني اوسمهال په افغانستان کې 4300 عسکر لري. انګلا مرکل دا هم ویل چې برلین له افغانستان سره خپلې مرستې دوه برابر زیاتوي چې په راتلونکو دریو کلونو کې به 650 میلیارډ ډالرو ته ورسیږي. د جرمني صدر اعظم نن وویل چې غواړي په افغانستان کې یو شفاف حکومت وویني او د اداري فساد په مخنیوي ټینګار وکړي. دغه راز د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي خبری غونډې ته وویل چې په دې خوشاله دی چې د جرمني مشره له افغانستان سره د دغه هیواد مرستې په کوم حال ویش پورې نه بلکې په بریالیتوبونو پورې مرتبطې ګڼي. موږ د افغان ځواکونو د جوړولو په لوري یو ګډ سفر پیل کړی چې باید تکمیل کړو تر څو دغه ځواکونه د افغان ولس د امنیت د برابرولو ظرفیت او توان پیدا کړي. زه ډیر خوشحاله یم چې له میرمن صدر اعظم څخه مې واورېدل چې د افغان ځواکونو روزنه داسې یو هدف دی چې په کوم ټاکلي وخت او مهال ویش پورې نه بلکې په بریالیتوبونو پورې مرتبط دی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د لندن کنفرانس ته په لارې چې سبا ته پیلېږي په برلین کې تم شوی دی. بلخوا برتانیه وایي د لندن د کنفرانس د بریالیتوب لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزی وینا خورا زیات اهمیت لري. په واشنگتن کې د لندن سفیر نیګل شوینو والد اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته وویل نړیواله ټولنه به د افغان ولسمشر څرګندونې په غور واوري چې وویني چې حامد کرزی د فساد پر ضد مبارزې د حکومت اداري او سیاسي پالیسیو په اړه څه وایي. تمه ده چې افغان ولسمشر به د لندن کانفرنس ته په خپله وینا کې خپل هغه پلان تشریح کړي چې لمخې غواړي یو شمیر طالبان د اقتصادي امتیازاتو او هغوی ته د کار او روزګار د برابرولو له لارې له وسلاول فعالیت څخه لاس اخیستو ته وهڅوي. ناتو په کابل کې د برتانیا سفیر د افغانستان لپاره د دغه تړون د ملکی استازي په توګه ټاکلی دی. مارک سید ویل با په افغانستان کې د بیا رغونې پر پروسې څارنه کوي او د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو او هماهنګۍ د ټینګولو لپاره به کار کوي. بلخوا د لندن د نړیوال کانفرنس په درشل کې هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د څارنې سازمان یو اعلامیه خپره کړې ده او لیکي چې د افغانستان حکومت او ملاتړي هیوادونه باید په خپلو بحثونو کې چې د سیاسي او امنیتي ستراتیژیو په هکله یې په دغه کانفرنس کې کوي باید د بشري حقوقو مسأله او د هغو ساتنه د خپلو بحثونو اساسي مسأله کړي. هیومن رائټس واچ لیکي د ښځو د حقوقو د ساتنې د جګړه ماري د پای تر سوالو د قانون منګولو ته د بشري حقوقو د سرغړونکو سپارل او د بیان د ازادي د ضمانت د مسالې په حق له باید خاصو ژمنو ته اړتیا پوره شي. ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د امنیت شورا یوې کمیټې د طالبانو د 15 پخوانیو لوړ رتبه چارواکو نومونه له هغه تور لسته وایستل چې له القاعده شبکې سره د اړیکو په خاطر پرې بندیزونه لګول شوي وو. د هغه څه دي دا هغه څه دي چې افغان ولسمشر حامد کرزی له وسوالو طالبانو سره د روغې د هڅو په برخه کې غوښتنه کوله. ملګرو ملتونو په یو بیان کې وویل چې د امنیت شورا یوې کمیټې د القاعده او طالبانو پر غړو د لګول شویو بندیزونو پر لستونو له بیا غور وروسته د تېرې دوشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د طالبانو د رژیم 15 تنه پخوانی غړي له تور لسته وباسي. له دغه لست څخه د استل شویو کسانو په ډله کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر وکیل احمد متوکل، د سوداګرۍ د وزارت پخوانی مرستیال فضل محمد، د طالبانو د پخوانی مطبوعات د طالبانو پخوانی مطبوعاتي مسؤول شمس صفا امینزی، د پلان د وزارت پخوانی مرستیال محمد موسا هوتک او د سرحدونو د چارو د وزارت پخوانی مرستیال عبدالحکیم شامل دي. د افغانستان د ولایتي رغونې د ټیمونو یا پی آر ټی نړیواله غونډه نن په پراګ کې پای ته ورسیده. د دغه غونډې د درېمې ورځې جلسه د ازادي راډیو په دفتر کې وشوه. د غونډې هدف دا و چې په افغانستان کې د پی آر ټی ډلو او د دولت ترمنځ هماهنګي پراخ شي او د ولایتونو پرمختیا په متوازنه توګه ترسره شي. د افغانستان د محلي ارګانونو د ادارې مشر غلام جیلانی پوپل او د لوګر، کندوز او غور والیانو په دې غونډې کې د نورو 45 هیوادونو له استادو سره برخه واخیسته. په کابل کې د هلمند ولایت پلسګونو قومي مشرانو د وی غونډې په ترڅ کې په دې ټینګار وکړ چې په لندن کانفرنس کې د افغانانو اساسي غوښتنو ته پاملرنه وشي. دوی له افغان دولت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دغه کانفرنس کې د افغانانو د ژوند ښه کېدو او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره غوڅې پریکړې وشي. هلمند د افغانستان د تر ټولو ناامنو ولایتونو په ډله کې شمیرل کیږي. او د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې د خوست ولایت په یعقوبیو ولسوالۍ کې یو مشکوک وسلوال مخالفین په داسې حال کې نیولې دي چې د ماینونو د ښخولو هڅې کولې. په خوست کې د ملي اردو د همغږۍ د مرکز رئیس جنرال نواب ازادۍ رادیو ته وویل چې له دغو کسانو سره څو ماینونه هم نیول شوي دي او تحقیقات روان دي. ریپورتونه وایي روسیه وړاندیز کړی چې د لویدیځو هیوادونو د مالی کومک په وسیله د افغانستان په آبادۍ کې مرسته کولای شي. د روسیې سوداګری ورسپانه کومرسانت په ناتو کې د روسیې د استازي دیمیتری روګوزین لخوا وایي چې روسیه کولای شي د کابل د مکروریانو په شمول څه د پاسه 140 هغه تعمیرونه ورغوي چې د پخوانی شوروي اتحاد په محل جوړ شوی دی. روګوزین وایي مسکو کولای شي د افغانستان د برېښنا فابریکې، لوی لارې، د برېښنا مزي او د تیلو پایپ لاینونه هم ورغوي. دی وایي هغه لویدیځ هیوادونه چې افغانستان ته عسکر نشي لیږلی کولای شي دغه پروژې تمویل کړي. کومرسانت ورنسپاړه وایي روسیه خپل دغه وړاندیز سبا ته د لندن کانفرنس ته وړاندې کوي. پخوانی شوروي اتحاد د سړې جګړې په دوران کې د کابل له کمونیستي رژیم سره مالی او پوځي مرستې کولې او افغانستان ته خپل عسكر لیږلی وو. د نړۍ د لویو هیوادونو استازي نن په لندن کې غونډه کوي چې په یمن کې د القاعده تروریستي شبکې په وړاندې د مبارزې د پیاوړي کېدو لارې چارې ولټوي. دغه غونډه وروسته تر دې رابلل شوې چې د یمن القاعده څنګ د امریکا په یوې الوتکې کې د روستۍ ناکامې حملې مسؤلیت په غاړه واخیسته. د دغه شبکې یو مشکوک غړي غوښتل چې د دسمبر په 15 نیټه په هغې الوتکې کې 14 وکړي چې 300 مسافر پکې سپاره وو او له اروپا نه د امریکا په لور روانه وه. د روسیې د پارلمان سترې شورا نن په خپل یو مهم اقدام کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې اصلاحات ومنل. د روسیې د پارلمان فدرالي شورا دا ومنله چې د بشر د حقوقو په برخه کې د اروپا د کنوانسیون 14 پروتوکول تصویب کړي. دغه پروتوکول په ستراسبورګ کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې کار اسانوي او د قضایاو د ځنډ مخه نیسي. ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو څخه باندې یو کال وروسته نن شپه د لومړي ځل لپاره په کانګرس کې ملاته وینا وکړي. اوباما به په سیمه ییز وخت د شپې په 9 دغه وینا وکړي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي دي چې اوباما به په دې وینا کې پر هغو هڅو ډېر تمرکز وکړي چې د امریکا د اقتصادي خوځښت او د بالقوه تروریستو حملو په وړاندې د امریکا د دفاعي سیستم د پیاوړي کېدو لپاره پیل شوي دي. شمالی کوریا نن په جنوبی کوریا د توپونو ډزې وکړې او جنوبی کوریا یې په مقابل کې د خبرداري فیرونه وکړل. د مارک شوبلې فوري رپورټونه نه دی ورکړل شوی. شمالی کوریا وویل چې دغه ډزې دوی د تطبیقاتو په ترڅ کې کړې دي او خبرداري ورکړي چې ډزې به دوام وکړي. د شمالي او جنوبی کوریا ترمنځ سمندري سرحدات د کړکېچ سیمه ده. او د کارګرو نړیوال سازمان په خپل یو رپورت کې چې نن یې خپور کړ وایي د بیکاری په نړۍ کې بې ساري حد ته اوچته شوی او تیر کال په نړۍ کې 212 میلیونه خلک بیکاره وو. رپورت وایي چې په تیرو 2 کلونو کې 34 میلیونو کسانو په بې ساري توګه خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. درنو اوریدونکو، دا وو د افغانستان او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو خبرونه. اوس هم پام وکړي اقتصادي او سپورتي خبرونو ته چې همکار زبیر ژمنې اوروي.
افغانستان د ترکیې د استانبول په ښار کې په سیمه ایز کانفرنس کې له ګاونډیو هیوادونو سره د لا ډیرو اقتصادي همکاریو لپاره چمتووالی ښودلی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي تېره ورځ په دغه کانفرنس کې د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د اقتصادي ودې لپاره لا ډیره پانګونه وکړي او د افغانستان له موجودو امکاناتو نه ګټه واخلي. سوداګریزه راکړه ورکړه، له افغانستان څخه د ګازو د نلیکې تېرېدل او د انرژۍ د انتقال لپاره د افغانستان له خاورې د ترانزیت په توګه ګټه اخیستل له هغو مهمو مسایلو څخه و چې د استانبول په سیمه ییز کانفرنس کې پرې خبرې وشوې. د هرات ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت بهر ته د قالینو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د هرات د قالینو بدونکو د صنعتکارانو ټولنې مرستیال توریالي غیاسي اصلاح ورځپاڼه ته ویلي دي په 2009 کال کې 450,000 متره مربع قالینې له هرات څخه آسیایي، اروپایي او امریکایي هیوادونو ته صادرې شوې دي، په داسې حال کې چې وړم کال 250,000 متره مربع صادره شوې وه. د افغانستان د اولمپیک کمیټه وایي چې د کابل ښار په حضوري چمن کې به څو سپورتي میدانونه جوړ کړي. د دغو سپورتي میدانونو د جوړېدو کار نن د عزیزي بانک په مالي مرسته پیل شو. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې رئیس ظاهر اغبر ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د عزیزي بانک په 2,000,000 ډالرو مالي مرستې په حضوري چمن کې نوي میدانونه او امکانات برابر شي. اوسمهال په حضوري چمن کې د سپورت لپاره لازم امکانات نشته. په بنګلادیش کې د جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ سپورتي سیالۍ سبا پیلیږي چې د دیار له سوسانګو 100 افغان لوبغاړي به پکې هم ګډون وکړي. د افغانستان د اولمپیک کمیټې چارواکي وایي چې سبا به د بایسکل ځغلولو 3 افغان لوبغاړي چې یو پکې جنۍ ده په دغو سیالیو کې د ګډون کولو لپاره د بنګلادیش په لور وخوځيږي.
دا ساتي رادیو ماشمنه خبری مجله اوري.
افغانستان داز نات وانت تو بی ا برډن.
افغان ولسمشر وایي چې افغانستان نه غواړي چې د خپل متحدینو د وجو بار شي. پر روانه خبرونه کې د ولسمشر کرزي څرګندونه خبرو او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پاړه د جرمني د سریازمې څرګندونه وړاندې کوي. د لندن د کانفرنس په ارتباط چې ویل کیږي له طالبانو سره به د سولې خبرې پکې وڅېړل شي، د یو شمېر سیاسي چلونکو نظرې هم وړاندې کوي.
مخالف جهت یو قوي جهت دی، هغه د دې ملک اوسیدونکي دي.
په خبرونه کې مو لدی هم خبرو چې ولسمشر کرزي څخه هیله شوی چې جنرال عبدالرشید دوستم له کاره ګوښه کړي. د جرمني سټیاسمي وویل په افغانستان کې باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه و نه ټاکل شي، ځکه چې دا کار د طالبانو په ګټه ده. د انګلا مرکل او ولسمشر کرزي د ګډې خبري غونډې په اړه چنن په برلین کې و. جانقه علي کوزي رپورت وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي دا بستر اشتباه وي چې له افغانستان څخه د جرمن عسکرو د ایستلو نیټه په ګوته شي، او دا ځکه چې په دې کار سره به طالبان جرأت واخلي. له جمهور رئیس حامد کرزي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې مرکل یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه. دا لا هم په خپلې هغې ژمنې ولاړه ده چې تر 2014 کال پورې به افغان امنیتي ځواکونه د چارو او مسؤلیتونو اخیستو ته چمتو شي. د جرمني صدر اعظم ویل دا به غلطه وي چې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو یوه مشخصه نیټه وټاکو، او دا ځکه موږ نه غواړو طالبان آرام شي او بیا یوه ستره حمله ترسره کړي. مرکل ویل ستر هدفونه او هیلې موجودې دي چې افغانان دې د خپلو امنیتي چارو جوګه شي. جرمني د سې شنبې په ورځ د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي او هدفونه په ډاګه کړل او ویل افغانستان ته به نور 1500 عسکر واستوي، او دغه راز به د خپلو ملکی کارپوهانو شمیر هم دوه برابره کړي. جرمني له امریکا او انګلستان وروسته د ناتو دریم هیواد ده چې په افغانستان کې زیات شمیر عسکر لري. ناتو په جرمني فشار اچولی چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر نور هم زیات کړي. رویترز آژانس لیکي جرمني به دغه راز افغانستان ته د نورو 350 احتیاطي عسکرو د استولو وړاندیز هم وکړي، او د 50 کلونو په اوږدو کې به د افغانستان د بیا رغونې او د وسلوالو د جذبولو په مقصد د 70 میلیونو ډالرو مرسته وکړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی چې د لندن کانفرنس ته روان دی، په برلین کې له انګلا مرکل سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل پوره باور لري چې افغان ځواکونه به په تدریجي ډول د امنیتي چارو مسؤلیتونه په غاړه واخلي. کرزی وویل
افغانستان does not want to be
افغانستان نه غواړي د خپلو متحدینو او دوستانو د اوګو بار شي. افغانستان غواړي په خپلو امکاناتو سره ډیر ژر له خپلې خاورې او خلکو دفاع وکړي. زیات شمیر المانان په افغانستان کې د جرمني عسکرو په ماموریت خوښ ندي او حکومت هم تل دا خبره کړې چې دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې چاري پر مخ وړي.
په برلین کې مو د ولسمشر حامد کرزی او د جرمني د سر اعظم انګلا مرکل د خبري غونډې په اړه راپورټ اوریده. ټاکل شوې ده چې سبا به ولسمشر حامد کرزی په لندن کې د افغانستان په اړه په نړیوالې غونډې کې برخه واخلي. په یوې خبرتیا پسې مو له دې غونډې څخه د یو شمېر افغان سیاسي څېړونکو له هیلو او غوښتنې خبرو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په کابل کې نن یو شمیر خلکو او سیاسي چړونکو په جلا غونډو کې غوښتنه وکړه چې د لندن په کانفرنس کې باید د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره رښتینې هلې ځلې وشي. سیاسي چړونکو وایي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د روغې جوړې شلاره داده چې هغوی د په سیاسي نظام کې داخل کړای شي. په عین حال کې عام خلک څرګندوي چې افغانان ټول په دې هیواد کې د ژوند کولو پوره حق لري او باید چې دوی ته د خوندي ژوند زمينه مساعده شي. د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې سبا د افغانستان په اړه د لندن نړیوال کانفرنس پرانستل کیږي. په دې اړه په مخړې له کابله دی رپورټ.
یو شمیر سیاسي سیړونکو عوام خلک وایي چې د لندن په نړیوال کانفرنس کې باید په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت مسلې ته لومړیتوب ورکړی شي او دې ته زمينه مساعده شي چې افغانان په خپل هیواد کې په ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي. د سیمایزو مطالعاتو د انسټیټیوټ رئیس ډاکټر صفت الله قانت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سیاسي سیړونکو په یو غونډه کې وویل چې د دولت وسلوال مخالفین یوازې په مالی امتیازاتو له دولت سره نه یو ځای کیږي، بلکې د په خبره د هغوی د پخلا کولو او له دولت سره د یو ځای کولو لپاره باید هغوی ته په حکومت کې پوره سیاسي ونډه ورکړی شي.
حل دا ده چې مخالف جهت یو قوي جهت دی، هغوی د دې ملک اوسیدونکي دي، هغوی دلته مکمل حق د دې ملک په سرنوشت کې رول ولري. هغوی پرون په دې ملک کې واکدارانو د واک نه لري کړی شوي دي، د دې ملک په واک کې دي، هغوی رول ولري تر څو هغوی مطمئن شي په دې باندې چې موږ دلته واقعي په دې دولت کې شریک شو، نو هغوی به د مخالفت نه لاس واخلي. که داسې نه شي، هیڅ وخت هم هغوی د مخالفت نه لاس نه اخلي.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان په اړه د لندن نړیوال کانفرنس چې د کابو شپېتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې برخه اخلي د پنځشنبه په ورځ جوړیږي او د افغانستان د رواني ستونزې د حل او له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په اړه به پکې بحث او پریکړې وشي. په عین حال کې د افغانستان عام خلک هم د لندن له کانفرنس څخه ډېرې تمې لري او وایي چې ښایي د افغانستان د موجوده شخړو د حل لپاره په دې کانفرنس کې یوه ښه لاره پیدا شي. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو او قومي مشران هم په کابل کې سره راټول شوي بو او د لندن له کانفرنس څخه خپلې غوښتنې وکړي. د دې غونډې یو جوړونکو عبدالحکیم حکیمی وویل چې خلک ډیر ځپل شوي او سوله غواړي.
خلکو توقع ده لندن کانفرنس خلاله چې هغه خلک ډیر جګړه ځپل دي، هغه خلک سولې ته ضرورت لري، هغه تنها سوله غواړي چې سوله په هر قیمت وي. په هر قیمت باید سوله راشي، طالبانو یا دولت مخالفینو سره باید خبرې وسي، د سولې لپاره باید ور پرانیستل شي، مذاکرات باید شروع شي.
په لندن کې د افغانستان په اړه د کانفرنس د جوړېدو په درشل کې په ورته توګه ډېرې غونډې جوړې شوې او عوامو خلکو او سیاسي سیړونکو خپلې غوښتنې په کې مطرح کړې. افغان حکومت له وړاندې ویلې دي چې د لندن په نړیوال کانفرنس کې به ځانګړې طرحې وړاندې کړي چې مهمه به یې په دې هیواد کې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د ملي روغې جوړې مسأله وي. د لندن نړیوال کانفرنس د پنځشنبه په ورځ جوړېږي او ډېرو لویدیځو هیوادونو په دې کانفرنس کې د افغان دولت له طرحې څخه ملاتړ کړی. خو دا چې په دې نړیوال کانفرنس کې به د افغانستان د خلکو غوښتنو ته څومره مثبت ځواب وویل شي، دا به د دې کانفرنس د نتایجو له معلومېدو څخه وروسته څرګند شي.
شپږ بجې او نولس دقیقې دي. د ازادي راډیو روانه خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. د افغانستان د ولایتي بیا رغونې د ټیمونو یا پی آر ټي غونډه نن په پراګ کې پای ته ورسېده. د دغې غونډې د درېیمې ورځې جلسه نن د ازادي راډیو په دفتر کې وشوه. د افغانستان د محلي ارګانونو د ادارې مشر غلام جیلانی پوپل او د لوګر، کندوز او غور والیانو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه او تقریبا د 15 هیوادونو استازو په دې غونډه کې ګډون کړی و. د غونډې هدف دا و چې په افغانستان کې د پی آر ټي ډلو او د دولت ترمنځ هم آهنګي پراخه شي او د ولایتونو پرمختیا په متوازنه توګه ترسره شي. د افغانستان د ازادي راډیو د مرکزي دفتر مسؤول محمد امین مدقق هم په دې غونډه کې برخه لرله. مدقق صاحب اوس په سټوډیو کې را سره دی. مدقق صاحب، لکه څنګه چې مو په دغه خبر کې چې ما ورته اشاره وکړه، په دې کې ویل شوي دي چې د غونډې هدف دا و چې په افغانستان کې د پی آر ټي ډلو او د دولت ترمنځ هماهنګي پراخه شي، کېدای شي چې توضیح ورکړي چې څه ډول
بل دی ځینو ولایتونو والیان چې دلته وو لکه د لوګر والی د قندوز والی او د غور والی دوی د نمونې په ډول دا شکایت درلودو چې هلته پیارټیان په اکثر ولایاتو کې د ولایاتو په انکشافي غونډو کې یا پرمختیایي غونډو کې ګډون نه کوي. مینان د دوی برنامې د ولایتي انکشاف یا د ولایتي پرمختیا د برنامو سره د پروګرامونو سره هماهنګ او هغه نه دي متحد نه دي. دوی په یو ساحه کې کار کوي او حکومت په بل ساحه کې کار کوي. حتی په بعضو ساحو کې دوی د حکومت سره رقابت کوي. مینان خلک زیات کوشش کوي چې پی آر ټی ته ورشي نسبت دي چې حکومت ته ورشي. نو دا د والیانو دا شکایتو چې که فرضاً دغه رویش هم دغه رویه همداسې دوام وکړي نو دا به له یو خوانه د دې باعث شي چې محلي حکومتونه رشد ونه کړي او له بله طرفه خوانه به د هغه اولویتونه چې نسبت پیارټیانو ته والیانو ته یا د افغانستان محلي حکومتونو ته ښه معلوم دي هغه هم اولویتونه به هم مراعت نه شي. دا یو هغه وه چې
لیکن مدقیق صاحب په دې برخه کې د رپورټونو له مخې نړیوال د اندېښنه لري چې درغلی شاید وشي. دې مسلې ته په غونډه کې اشاره ونه شوه.
د درغلی مسلې ته هم اشاره وشوه او د ظرفیتونو مسلې ته هم اشاره وشوه له پیارکیانو او د نورو مرستندویو هیوادونو. دا دلیل وړاندې کوي چې ظرفیتونه نشته دي او د بل خوانه د درغلی مسله ده. خو دلته توافق پدې وشو چې والیانو او د محلي افغانستان د حکومت استازو دا ونه ویل چې مکمل دي د پیارتي کارونه د افغانستان حکومت ته پریښودل شي. دوی ویل چې د افغانستان حکومت سره د مشوره وشي. یعنی هغه پراختیایي غونډې د ولایت په ساته باندې په هر میاشت کې جوړیږي هغه کې د پیارټیان کینی او افغانستان حکومت ته د صرف وګونی چې په کوم ساحو کې دی غواړي کارو کې. یعنی اولویت او ترجیح دی کوم ساحه ته ورکی په هغه ساحه کې کارو کې او د نظارت په قسمت کې او د پروګرام د تطبیق په قسمت کې د افغانستان حکومت سره دوی په ګډه کارو کې. یعنی صحیح دی بیا م خپل تخنیکی رول ته دوام ورکی خپل تطبیق کون کې رول ته دوام ورکی. خو د مشورې هغه د مسله دی زیاته کې د افغانستان حکومت سره هماهنګي دی زیاته کې. یعنی دی یو متمم اوسیږي د افغانستان محلي حکومتونو سره نه دا چې رقابت کوي.
څنګه تاسو څه فکر کوئ آیا د هماهنګي مسله بیا هم کمزوري شوي کمزوري نه ده مطرح شوي؟ یعنی څه نتیجې ته خو نه دي سر رسیدل.
او دوی خو د دې کانفرنس اصلي هدف دا دی چې دغه پیشنهادونه او دغه اندېښنې یادداشت کی. البته دلته په دومره لوړه سطحه مامورین په دې کانفرنس کې نه وو چې د مرستندویو هیوادونو لخوا نه دلته دوی په خپله تصمیم ونیسي. دغه سفارشات به دوی وړي خپل مطبوع هیوادونو ته هغه ته به وړاندې کوي. هغه چې دوی ورته مرسته کوونکي هیوادونه وي هغه ته به وړاندې کوي. هغوی به دا سفارشات دغه سپارښتنې په پام کې نیسي او بیا به خپل نوې پالیسي جوړوي. یعنی د پیارچیانو د نوې د کار د ډول نوې پالیسي به جوړي دګي واغي به بیا خپل هغه توي خپل مربوطه پیارټیانو توي چې تاسو باید څنګه کار وکړي. یعنی د کار په هغه ترتیب کې د کار په څنګهوالي کې دوی د افغانستان حکومت د بدلون غوښتن کوي. د افغانستان خلک بدلون غوښتن کوي. همدارنګه مطبوعات چې دلته وو هغه یو یعنی یو جلسه د خاص مطبوعات پورې هغه
زه هم دې توس راتم مخکې غونډه کې تاسو دې ته اشاره وکړه چې د رسنیو د برخه مسله تاسو په خپل مطرح کوي. څنګه په دې برخه کې څه نتیجې ته ورسېدې؟
په دې برخه کې موږ د نتیجې ته ورسېدل چې موږ کوم وړه سروې چې کړې و او په هغه کې اکثریت ولایتونو کې خبرنګارانو دا ویلي چې پیارټی دي معلومات نه ورکوي. په دې کې د دوی جواب دا و چې دوی اولین هدف دا و چې خپل د هیوادونو خلک خبر کړي، خپل د کانګرس خلک خبر کړي، خپل هیوادونو کې چې خلک چې دوی ته پیسې ورکړي هغه خبر کړي. زیاتره دوی دې ته ترجیح ورکوله. مګر اوس چې په دې پوه شو چې واقعا د افغانستان خلک هغه څوک چې دی وسره مرسته کوي هغه دې مرسته نه دي خبر. دوی به د ارسي ته زیاته توجه وکړي او په دې کې بیا د مشهور ژورنالستانو چې په دې بخش کې ګډون درلودو هغه خپل توصیه ورته وکړي چې دوی څنګه کولای شي د افغانستان خلک خبر کړي. مثلا یو توصیه دا و چې دوی باید په خپل دفترونو کې د پیارټیان محلي ژورنالستان استفاده کړي ترڅو محلي ژورنالستان بیا د خلکو په ژبه باندې دغه د پیارچی د پروژو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي او د خلکو چې کوم اندېښنې دي، خلکو چې کوم پوښتنې دي هغه بیرته پیارچی ته انتقال کړي.
مدقیق صاحب تاسو په خپل د هڅه ونکړئ چې له ازادي راډیو سره ځانګړې ژمنه وکړئ. د پیاټ ټیلی
مونږ هغه هغه سروي چې ما دوی ته وړاندې کړل ما ورته ویل چې دا سروي مونږ په کابل کې زمونږ همکارانو کړی ده او زمونږ خبرنګاران په هر ولایت کې حضور لري که دوی هر ډول همکاري مونږ نه غواړي مونږ دوی سره همکاري کوو او مونږ حاضر یو چې د دې معلومات خلکو ته ورسوو د خلکو معلومات دوی ته ورسوو د دوی په منځ کې د یو پل په صفت هغو نقش پله ده
خو دوی څه وویل
دوی دوی ویل چې دوی پر عمومی پالیسی باندې به غور کوي او پاره سلسله کې به دوی د ازادي راډیو او د ټولو مطبوعاتو نه وګټ اخلي
محمد امین مدقیق په کابل کې د ازادي راډیو د مرکزی دفتر رئیس لته څخه مننه کور ودان
راپور زمور قضاوت ستاسو
ل افغان ولسمشر حامد کرزی څخه غوښتل شوی چې جنرال عبدالرشید دوستم لکارا لري کړي جنرال عبدالرشید دوستم چې د کمونستانو پر رژیم او د ډاکټر نجیب الله په حکومت کې په حساسو پوځي څوکیو کار کړی په دې تورن دی چې په 2001 میلادي کال کې په زرګونو طالب بندیان په ډلیزه توګه وژل دي جنرال دوستم په تیرو څو کلونو کې له مختلفو سیاسي حالاتو سره مخامخ شوی او د سمو دی لپاره له افغانستان څخه بهر وسیدو ته اړ شو خود جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې حامد کرزی د د ملاتړ حاصلولو په بدل کې هغه ته د سترو حکومتي څوکیو وعده ورکړه او د ملي پوز درستی سوال هم ټاکلی دی نړیواله ټولنه له حامد کرزی څخه غواړي چې جنرال عبدالرشید دوستم د څوکۍ لري کړي د مسلې تفصیل به د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت په استناد له جانقا الکوزي څخه واورو
جنرال عبدالرشید دوستم د هغو بدنامو جګړه مارانو په ډله کې ده چې د زرګونو طالب بندیانو د وژلو په شمول د بشري حقونو په زیاتو سرغړونو تورن دی خو بیا هم د لویدیځو هیوادونو د غوښتنې په خلاف جمهور رئیس کرزی د ځان ته نږدې کړ او د پوز په ویسترې او حساسې دندې وټاکل جنرال عبدالرشید دوستم په 2008 میلادي کال کې هغه وخت د لوی درسیزوال له څوکۍ څخه لرې شوی و چې په خپل یو حریف اکبربای حمله کړې وه او نوموړی ټکولی و اسوسییټډ پریس اژانس لیکي که څه هم چې د لوی درسیزوال څوکۍ یو نمایشي مقام دی خو د بشري حقونو د ډلو او نړیوالو چارواکو له نظره جمهور رئیس کرزی لا هم نشي کولی له جګړه مارانو او سیمه ییزو واکمنانو څخه ځان خلاص کړي د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبان د دوشنبه په ورځ وویل د بد لندن په کانفرنس کې په جمهور رئیس حامد کرزی فشار واچوي چې جنرال عبدالرشید دوستم دی له پوځي څوکۍ څخه لرې کړي په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت وینده کاتلین هیدن وای لکه څنګه چې موږ په تیرو وختونو کې په وار وار ویلي متحده ایالات د افغانستان په اوسني حکومت کې د جنرال دوستم د مشرتابه د هر ډول رول په اړه اندېښنه لري په نورو انتقادونو او اندېښنو برسیره یو شمېر انتقاد کوونکي دا هم وایي چې د جنرال رشید دوستم ټاکنه یا پوځي مقام به طالبانو ته غلط پیغام ورکړي او دا په داسې وخت کې چې افغان حکومت د وسلوالو د جذبولو لپاره هغوی ته د پیسو او کارونو ورکولو پروګرام هم تر لاس لاندې نیولی دی اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د بشري حقونو ډلې په دې باور دي چې جنرال دوستم او د ده ملیشو شاوخوا 2000 طالب بندیان وژلي جنرال دوستم دا تورونه رد کړي دي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په روانې اونۍ کې وویل جنرال دوستم د حامد کرزی په حکومت کې چې د اساسي قانون د نه مراعت کولو د اتحاد لپاره د یو پراخه لید په نه درلودلو اداري فساد او د بې کفایتۍ له ستونزو سره لاس او ګرېوان دی ټاکل شوی دی د دوستم په څیر د یو بدنامه جګړه مار په موجودیت کې حامد کرزی نشي کولای وسلوالو مخالفانو او دغه راز افغانانو ته قناعت ورکړي چې دوی به د عدالت تر سیوري لاندې ژوند کوي او دولت به د حقونو ساتنه کوي اسوسییټډ پریس زیاتوي د جمهور رئیس کرزی دوه مرستیالان مارشال قسیم فهیم او کریم خلیلی هم پخوانی جګړه ماران دي چې د 1980 لسیزې په کلونو کې د شورویانو په ضد جګړو کې راپورته شوي او شهرت ته رسیدلي دي د جنرال دوستم په شمول زیات شمېر جګړه ماران د طالبانو په ضد جنګېدلي او په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د لرې کولو په عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو سره مرسته کړې ده
په راپور کې مو واوریدل چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبان وایي سبب د افغانستان په اړه د لندن په نړیوال کانفرنس کې دا مسله مطرح کړې چې ولسمشر حامد کرزی دی جنرال عبدالرشید دوستم لکاره لري کړي ټاکل شوی دی چې سبا په لندن کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه پرانستل شي او ولسمشر حامد کرزی چې نن په برلین کې د جرمني له سریاسي انګلا مرکل سره خبري غونډې ته خبري کړې وي سبا د لندن په غونډه کې ګډون وکړي ازادي راډیو به مو له لندنه د دې غونډې له حاله شیبه په شیبه خبر کړي او په مستقیم ډول به زموږ خبريالان د لندن د غونډې راپورټ تاسو ته خپور کړي. د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله هم همدلته پای ته رسیږي. کوربه محمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړي، خو ملیحه احراری له تاسو سره ده په بلا نیم ساعت خبري مجله کې. ملیحه جانب خیر راغلی.
تشکر آقای شیبر، شما ماندنه.